وایس اف امریکا ډیوا په دې ټلویزیون خپرونه کې درته رحمان بن نرای ستړي مشي بیم. نن د ګل ورځ ده، د کال 2012 د جولای د میاشتې نهشتمه نېټه ده. دا خو پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې نیمې او د امریکې په سر ښار واشنگټن ډی سي کې د ورځې یو بجه ده. اول د وړاندې کوم دوست وخت د خبرونو سټکی او بیا تفصیلي رپورټونه. پاکستان کې وزیر اعظم عمران خان ولیدي چې مذهب اسلام په لغیو باندې د تشدد یا د مذهب د بدلولو اجازه نه ورکوي، خو پاکستانی لګکی وای د دې په پاکستان کې تر ټولو غټ چیلنج هم پس جبري یا په زور د مذهب بدلول دي. بلې خوا ته د افغانستان پاکستان کې حکومت یو کال پورک حکومت وای کامیابی ترلاسه کړې دي، خو مخالف ګوندونو وای پتیر یو کال کې حکومت یو هم داسې قانون نه جوړ کړي په کوم باندې چې په پاکستان کې پرمختګ یا د انسانانو ښېګړه کېدای شي. او هلته په افغانستان کې پرون شوي تشدد درستو نن د امنیت وضع ټینګلی ساتل شوی وه او چارواکي وایي چې په دې پیښه کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي دي. یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو، راسره اوسئ. د ډیور ریډیو د ټلویزیون د خبرونو تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ، فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا. پاکستان کې وزیر اعظم عمران خان ولیدي چې اسلام کې چې څوک نه پوهیږي هغه دراصل خلک په زوره په جبري توګه باندې خپل مذهب نه اسلام ته اړوي. پاکستان کې نن د اقلیتونو قومي ورځ لمانځل کېده. رابع پیر رپورټ راغی.
وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټول اقلیتونو ته د تحفظ او اسانتیا ورکولو باور تکرار کړی دی او ویلي دی چې په دې اړه به خپل د کام ذهنونه بدلوي. خو د احمدي طبقې ویاند سلیم الدین وایي چې تر ټولو وړاندې پکار دی د پارلیمان د لارې قانونونو کې بدلون راوستل سي او بیا پر دې کار هم وسي. صدارتی ماڑے کی دا اقلیتونو په اړه د یوې دستوري سره وینا کی وزیر اعظم عمران خان وویل چې د بل مذهب خلق په زور مسلمانونکي نه خو په اسلام او نه د اسلام په تاریخ پودی.
اپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو آج جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مارکا مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں. نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں، نہ وہ قرآن جانتے ہیں، نہ وہ سنت جانتے ہیں.
پاکستان کی دا اقلیتونو سره بد سلوک یو سنجیده ستونزه ده. د بشری حقوقو د پاره کارکونکو ادارو تر مخه پاکستان کې د هندو، سیک، عیسائی، احمدی، شیعه او نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو اقلیتونو د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د عیسائی، احمدی او د هندو مذهب سره تعلق لرونکو خلکو عبادت کهانی د سوسولو او د خلکو د وشلو وخت په وخت پیشي مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو په اړه د احمدی طبقې ویاند سلیم مدین د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي چې ټول وګړو ته پکار دی چې یو شان قانون ورکړي سي، خو ریاست خپل د قانون په ذریعه احمدي طبقه په نقشه کړي.
74 مې جو قرارداد منزور کی گئی تھی یا جو ترمیم منزور کی گئی تھی سیکنڈ امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کی، اس سے ہی نفرت کا آغاز ہو گیا تھا. تو جب پارلیمنٹ لوگوں کے مذہب کے معاملے میں، حکومتیں مذہب کے معاملے میں دخل دینا شروع کریں گی تو سب سے پہلے آگے تو پھر پارلیمنٹ اور حکومت ہی لگی نا نفرت پھیلانے.
کال 1974 اویم کی قرارداد منظور سوی وہ چتر مخم ریاست او پارلیمان خپلا قہر خپور کڑے دی. کله چې پارلیمان او حکومتونه د خلکو د مذهب په معاملې کې مداخلت کوي نو دغه قهر خوريږي. پاکستان ریاست ته پکار دی چې د اقلیتونو د حقوقو د پاره قانونونه جوړ کړي سي او پر دې کار هم وسي. پاکستان کې د اقلیتونو په ضد اهم ستونزه د مذهب سپکاوي قانون غلط استعمال دی. عیسائی وګړي آسیه بیبي د دې لوی مثال دی چې ورته د مذهب په سپکاوي کې د مرګ سزا اورول سوی و، خو د 9 کال او پس د محکمې بے ګناه ګرځولو ورسته خوشی کړی وم. د پاکستان صوبای سندھ کې یو شمیر هندو شزي مسلمانی ګرځولو پیش هم مخې ته راځي. د یورپی پارلیمان د غړو لاړه خخ پور سوی. پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو کال 2019 د ریپورت تر مخه د آزاد غیر سرکاري مؤسسو شمیره وای چې هر کال زر انجونی په زور مسلمانی کیږي. د عیسایانو د حقوقو ادارې اوپن ډورس کال 2019 د ریپورت تر مخه پاکستان کې په یو کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات عیسایان وژل سوی دي. همدغه شان احمدي طبقې سره تعلق لرونکو وینا ده چې ریاست خپله د دوی په ضد قانون سازي کړې ده. د پاکستان د آئین تر مخه احمدي غیر مسلم دي. احمدي طبقې عبادت کهان باندې هم بریدونه کیږي او خلک وژل کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې لګکیو د څه مشکلات دي، چیلنجز دي؟ د لګکیو یا کشمیر فرقې هندوانو سره تعلق لرونکي د لګکیو نمائنده ارون سربدیال وایي چې د ګڼ شمیر چیلنجونه دي په پاکستان کې، او تر ټولو غټ پکې د مذهب په زور بدلول دي. ارون سربدیال څو شی مخکې ډیوی ریډیو سره خبرې کړې وې.
بس غټ چیلنج هم دغه دي چې مونږ مین سټریم را وړي، چې مونږ مین سټریم شو، او به حیثیت پاکستانی مونږ ته ایکول رائټس دي هغه د کانسټیټیوشن مطابق ملاو شي. ټول نه غټ چیلنج خدا دی چې د ریلیجیس معنا کې په پاکستان کې کوم اوسېږي، دغه ښه ښېګړې د پاره چې کم یو کمیشن جوړېږي، یونټ جوړېږي، ریفارم یونټ جوړېږي، کمیټې جوړېږي، هغه کې زموږ صحیح نمائندګي نه وي.
ته مونږ ته وایه څومره حد پورې فورس کنورژن خبرونه چې دي دا په کم سیبو کې زیات دي او کم ځای کې زیات چیلنج دی؟ دی
دا چې دی په سند په سوبه کې چونکې انډوان ډېر زیات دي، مور دین او ملیون نه زیات هلته دي، دا هلته واقعا ډېر زیات رپورټ کېږي. او یا په پنجاب کې مسیحي کمیونټي چې دی دغه په تعداد کې چې دی عمده کسې شپږ نه شپږ نیم ملیون هغه خلک دي، دا هغوی سره دا تعداد کېږي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اثر ولی چې زمونږ هلته د اولس او زمونږ د سیمې داسې سخت ماحول دی چې هلته که مینا مایناټي یا میجارټي وي، هلته د زنانو عزت او چادر چار دیواری باندې ډېر زیات د احتیاط کېږي. نو هغه هلته د واقعات چې دی نه ہونے کے برابر دالته کېږي، دا نه کې نه کېږي کېږي، خو نه ہونے کے برابر کېږي، خو فورس کنورژن نه.
دا فورس کنورژن چې کوم دی یا زبردستی مذهب بدلول، دا څومره غټ چیلنج دی ستا په خیال باندې؟
دا خو ډېر غټ چیلنج دی. دا خو یو د کوم نیکنامې دی، یو د خاندان او یو د قوم هغه ترټ کېږي او نور خلکو ته دغه ملاویږي. او دلته داسې دا فورس کنورژن دی دپاره کېږي چې ډېر شیزونه چې دي که نه هغه مس یوز کېږي لګیا دی. مثلا دا دی چې اسلامي رول اسلامي چې کوم شریعت په تور باندې دا دغوی مس یوز کوي لګیا دي چې بھائی سړی که یو مسلمان شي هغه که نان مسلم دي نو دغه نکاح مات شي او نور دغه شي، نو خلک دا شی گینگ ریپ وکړي، کډنیپنګ وکړي، نور دغه وکړي، او هغه ته شیلټر دا ورکوي چې دغه دی دا دا هغوی اسلام قبول کړه. نه نو سیول سوسایټي زموږ پولیس محکمه او جوډیشری دا بیا ولس دی که نه جی عوام دی، هغه بیا هغوی ته دغه ورکوي.
نو تاسو د لګکیو یا ماینارټیز د حقونو د مشر په توګه د وزیر اعظم عمران خان نه اوسنی حکومت ته په دې لړ کې څه غوښتنه لرئ؟
عمدہ غوښتنه راغلو چې بھائی په دې لپاره یو مخصوص پالیسی پکار دی، او پالیسی داسې ٹرانسپیرنٹ پکار دی چې هغه کې بالکل یو ایکول سٹیزن په تور باندې چاته دا دغه نه شي احساس ہونے شي چې بھائی ماته چې دی بینګ نان مسلم چې دی هغه ویټ نه دی ورکړی شوی او بل طرف ته دغه شوی دی. او دلته په مس یوز اف بلاسفیمی لا چې دی هغه مس یوز کیږي لګیا دی. عمدہ کسې دا چې کوم رائټس دی د کنورژن کې دی دا هم مس یوز کیږي لګیا دی. نو دا نه د انصاف ته وقول رما او زدا ویم چې هغه میرټ په بنیاد باندې هر ځای کې چې دی هغه د ریلیجیس معنا چې انکلوژن چې دی که نه هغه په کار دی چې هغه هر ځای کې چې دی د دې موجود وي.
ډېره مننه ارون صاحب دیال
صاحب، ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان کې تیر ورځ د یو حمله کې د افغانستان د صدارت دپاره د نائب امیدوار امر الله صالح او د نورو په دفتر باندې په حمله کې چارواکي وو چې 12 زیات کسان وژل شوي دي. اول ته اوس هم د امنیت وضع ټینګه ساتل شوې ده. دا پیښه څنګه شوې وه او نن په دویم ورځ څه حال و؟ حکمل روان تفصیل راکوي.
د کورنوي چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ویلی له افغان امنیتی سرتیرو سره د جګړې په پایله کې ټول بریک کونکي چشمیری څلور تنه وژل شوې دي.
دشمنان خناشام مردای
وای دی افغانستان د خلکو د دښمنانو د عام ولسی خلکو په نخ کول سره یو ځل بیا په ډاګه کړه او د دې بریدونو په پایله کې شل تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. د کورنوي چارو وزارت ویان زیاته کړه دی ولسی وګړو په هغه سیمه کې چې د ترهرګرو بریدلان دی راوستلی و افغان ځنګړو ځواکونو 150 تنه عام ولسی خلک ژغورلی دي. افغان چارواکو ویلي دا بریدونه د کابل ښار شپږمې امنیتي حفظې اړوند د تیمني پروژې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ترمن په غځېدلي سړک د امرالله صالح اړوند د زرغون بهیر په دفتر لومړی د موټر بم چاودنه وشوه. وروسته په دې سیمه کې یو شمېر وسلوالو له امنیتي تیز وکونو سره نخته وکړه. چارواکو ویلي دی بریدونو پر مهال امرالله صالح په دې دفتر کې موجود و خو نوموړی له دې بریده روغ وتلی او هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار ډیوې ته وویل چې هغه 50 کسان چې په پرونیو بریدونو کې ټپیان شوي و زیات شمېر یې له درملنې وروسته رخصت شوي، خو د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
تقریبا 50 کنه هیوادوال ټپیان شول چې یو تعداد جروحات سطحی شیشه چمت شوی دی هغه له عمله ژغره شوی چې با دین چې عاجل کومکونه او سروش لغو مرخص شو او هغوی چې تداوی بوخته داخل بستر کې چې عملیاتونه ورته وشول هغوی د 100 تنه وضعیت نازک.
د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د امرالله صالح په دفتر پروني بریدونه نه یوازې په کور دننه یې غندنه وشوه، بلکې ګاونډي هیواد پاکستان او اروپایي ټولنې په سختو ټکو غندلی دی. اروپایي ټولنې ویلې هر هغه ډله چې د دې ډول بریدونو تر شا ولاړه وي اروپایي ټولنه یې پر ضد ده او نه باید عام ولسي خلک او افغان سیاستوال ووژلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر امرالله صالح دی شوی برید غندنه کړی او ویلی دی چې پاکستان دی افغانستان دی ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو له پروسې په ټینګه ملاتړ کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د افغانستان کې د تشدد په موضوع باندې بل رپورت د ډیوري ډیو همکار ادم نشد وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي ډیر زر به افغان طالبانو ته د اسلام آباد د سفر رسمي بلنه ورکړي او دې ته به آماده کړي چې دسبندي اعلان کړي او بین الافغاني خبرو ته کینی. دا خبره د پاکستان د انګریزي اخبار اکسپرس ټریبون په خپل رپورت کې د یو پاکستانی چارواکي د خولې لیکلي ده. دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال ویلي وو چې هغه به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته کینی، خو دا سوال چې آیا طالبان به دغه بلنه اومني او کنه. په دې اقلم د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین شهید سروردی نه پوښتنه وکړله، نو د هغه ځواب وو چې طالبان اوس هم خبرې اترې کول غواړي.
پاکستان هغه ملکونو کې شامل دي چې افغانستان کې د طالبان حکومت اول منلی و. نو پاکستان یو سنسه یو نرم ګوښه لري طالبانو دپاره، او طالبان هم دغه شان چې دی پاکستان دپاره سنسه خو داسې نرم رویه لري. اگر پاکستان هغې ته بلنه ورکړي نو ما خیال خدا دی چې طالبان به ډیفینیټلی کوشش هغه به کوي چې دی پاکستان ته راشي او پاکستان سره چې ملاقات وکړي.
یاد دی چې دین وړاندې هم داسې خبرونه راغلي وو چې افغان طالبان او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ به ملاقات کیږي، خو بیا داسې وروسته خبرونه راغلل چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په دغه باندې تحفظات لرل او د هغې له وجې پاکستان حکومت د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته کینه ناستل. خو آیا اوس چې کوم ملاقات کیږي د افغان حکومت تحفظات ختم کړل شوي دي او کنه؟ په دې اقله باندې حسین شهید سرور دی وای
طالبان دا وایي چې مونږ افغانان یو او مونږ ملاویږو، نو لازمي خبره ده کابل انتظامیه چې دی هغه به دا نه خوښوي چې افغانان چې دی بل ملکونو سره ملاویږي، او افغان انتظامیه ته چې دی بالکل واخ نه اچي، بالکل هغې ته چې دی څه نه ګڼي، نو لازمي خبره ده دی کې ډېر زیات کنفیوژن دی. زما دا خیال دی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې اوس رااله او پاکستان ته او پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سره ملاقات وکړو کافی حد پورې چې دی د دې خپلو کې کم غلط فهمیانې دي وی دا طالبانو په جوګه هغه ټول دی کلیر کړی دی او بلته ځکه پاکستان چې دی دې ته دا بلنه ورکړه.
د بل سوال په جواب کې چې آیا طالبان اوس هم د پاکستان د اثر لاندې دي او دوی پاکستان وړاندیزونه او خبرو منلو ته تیار دي کنه، نو د پروفیسر حسین شهید سروردی جواب وو
ضروری نه ده چې دا پاکستان شرطونه یا پاکستان چې کم تجهیزات یا خبره مني هغه اوس ښه زبردست هغه ته دا اندازه شوی چې دا وخت هغه دي، نو ممکنه ده چې دا سیزونه پاکستان وایي چې هغه مني او بالکل دیکھیے چلے سا فکر نہ دی پور پکار چی اگر بازی بازی زنہ او نمانی او اگر وجہ دادا چی طالبان چی دی اگر خپل جماعت پا حساب چی دی سوچ بکی چی سشی اگر پا حق چی دی سشی پا اگر پا حق چی ندی زمان دا خیال دی چی زیاد زنہ بدا سی چی اگر با او منی اگر وجہ دادا چی دا سا طالبان ام دا غمور چی دی چی دا مسئلہ حل کری شی بجائے د دې چې نورم لری شي استقامې افغانستان او امن افغانستان لپاره.
دا وخت طالبان او امریکا په قطر کې د یو بل سره نیخ په نیغه خبرې کوي او په ورستو کې صدر ترامپ د عمران خان سره په واشنگتن کې د ملاقات په وخت منلی وو چې په دې کې د پاکستان لوی کردار ادا کړی دی. خدا خبره چې طالبان او امریکا یو لوزنامې ته رسیږي نو په دغه کې به د پاکستان کردار سوي. آیا پاکستان د یو ضمانتي په تور باندې هم خپل کردار ادا کول شي او کنه؟ دا پوښتنه زمون خبريال عبدالرزاق د افغان په چارو باندې جبر نظر لرونکي خبريال او سیړونکي رحم الله یوسف زینا پوښتلی و د هغه جواب وو
پاکستان دغه حالاتو کې سہولت کار دی ان دا خبره جوړول دی یو بل سره کېنول دا خبره خوب هم دی یو بل سره کوي او بیا که ته پریکړه وشي د امریکای او طالبانو یا د طالبانو او د نور افغانانو ترمنځ نو بیا به ما په خیر باندې پاکستان به هغه هیوادونو کې شامل وي چې هغه ته به ویل کېږي یو دغې نه به خواهش کېږي چې هغه په دې کې اوس ضمانت کار جوړ شي ضمانت ورکړي چې موږ به د دغه پریکړې ضمانت کو داسې یو خبره به مخې ته راځي.
یو طرف ته طالبان او امریکا نیخ په نیغه خبرې کوي، بل اړخ ته داسې خبرونه هم را روان دي چې طالبان او پاکستان به هم نیخ په نیغه یو بل سره کینی. خو آیا په دغه صورت کې طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي او کنه؟ په دې حق باندې د خالی یا شنبه په ورځ د افغانستان د امن د چارو لپاره وزیر مملکت عبدالسلام رحیمی ویلی وو چې په راتلونکي دوه اونو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې په یورپ کې پیل شي، خو افغان طالبانو داسې داوی رد کړی وي او ویلي تر څو چې د امریکې سره یو لوزنامه نه وي لاسلیک شوی تر هغې به دوی د افغانستان حکومت سره نیخ په نیغه خبرې نه کوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
اوس پر دې موضوع د نور تپوسونو ځوابونو لپاره رابطه کړو د خپل خبریال او سننکار بیروز خان سره. دا خوم سر ملګری هی بیروز خان سره مشه
ډیره مننه شالو سر
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امن پروسه روانه ده، پاکستان کردار پکې سایل کیږي، عمران خان د واشنگتن ڈی سی سفر وکړ، یو ځل بیا په افغانستان کې په کابل کې تشدد شوی دی او حمله شوی دی، دا څه معنی لري؟ کوم خلک چې مذاکرات کوي دا حمله به هم هغه کوي ځکه چې د اشاره چول غواړي کنه دا بل څه مقصد کې دی؟ چې
په ښکاره خو د دې زمواري چې اخستې نه ده د افغان دولت هم دا ویلې چې د ملک دشمنانو دا کار کړی دی. البته د دې طریقه کار ته چې ګورو نو دا د طالبانو د دین مخکې چې څومره دغه سي واقعیت شوې دي دغه طالبانو زمواري اخستې ده، دغه موټری 14 او بیا وسلوال برید دا په ډیرو ځایونو کې شوې دي، خو دې کې داسې ښکارېږي چې ملکي تلفات زیات دي، یعنی عام ولس ته پکې ډیر مرګ ژوبله واړېدل، ځکه طالبانو د دې ذمواري نه ده اخیستې. او د امرالله صالح چې هغه یو معلوم د طالبانو خلاف یو سیاست مدار هم دی، په ډیرو مهمو عهدو د افغانستان په دولت کې هم پاتې شوی دی، اوس د ډاکټر اشرف غنی سره په دې انتخابونو کې د نائب په توګه باندې هم د هغه په پینل کې دی. د هغه په نخښه کول دا به یو بل خبره هم مخې ته راوړي، یو هغه دا چې یعنی تاسو کومه پوښتنه کوله، به زه دا ووایم چې تشدد ودرېدلی نه دی، او طالبانو دغه شانت اصطلاح ژمنه کړې هم نه ده، خو امریکا ته غوښتلی دي، د افغانستان حکومت ته غوښتلی دي، د طالبان چارواکو وخت پاکستان چارواکو ته وخت په وخت غوښتلی دي، طالبانو دغه تشدد ودرولی نه دی. خو په دې انتخابونو کې دا به کتلی کېږي که یوازې د ډاکټر اشرف غنی د کمپین خلک په نخښه کېږي، نو د دې به بیا معنی نورې وي، ځکه د حزب اختلاف چې کوم دا اوس د ډاکټر اشرف غنی په مقابل کې کوم اتحاد دی یا په ځانګړې توګه دی، د دوی په باره کې دا ویل کېږي چې دوی د پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو د دې په معنی بیا دی چې طالبان به هم صرف یو فریق چې هغه هغوی ته نه دی، د هغوی نه دی خوښ، هغه ګندې د پاکستان نه دی خوښ، او هغه بیا د په افغانستان کې چې دا د کوم د اتحاد جوړ دی سیاسي، د دوی نه دی خوښ، نو هغه به په نخښه کوي، دغه به بیا یو بل صورتحال چې دی رامنځته کوي.
خو په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان خو په واشنگتن ډي سي کې هم ویلی وو، او سر ټرمپ سره د ملاقات وروسته هم ویلی چې د افغانستان کې امن ځکه غواړي چې د پاکستان په ګټه تمامېږي، نو که کوم خبر داغو په ګټه تمامېږي هغه به بیا د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنې شک په غوسن کې دی شي.
حقیقتونه دا دي چې د افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه نه دی تمام شوی، په افغانستان کې ورانه جنگ فساد دا د پاکستان په ګټه تمام شوی دی. نو که صدر ټرمپ هم دلته کې تاسو په میډیا کې کتلی خلک ورته وي چې ډیره ډاک خیستګي وکړه، چې موږ ته پښتو کې وایو، یا ورته دا چې خوش آمدګري وکړه، د دې باوجود چې وي دغه حقیقتونه نه وو، خو ده وویل چې پاکستان دا وکړل او دا وکړل او دا وکړل، دغه سیاسي خبرې دي، او د دغه به د هغوی هم تی خپلې ستمې وي. خو که چیرې امریکا په رښتونې په افغانستان کې امن غواړي، او دې ته هم تیار وي چې د خپلو ځواکونو په دا شمېر کې کمی راوړي په افغانستان کې، نو صحیح ځای چې دی د دې دپاره هغه پاکستان دی، هغه طالبان نه دي.
تاسو فکر کوئ چې اوس چې کوم مذاکرات روان دي په دې کې د طالبانو او د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو امکان شته، ځکه چې اوس هم طالبان فکر کوي چې هغه به تر هغې پورې د افغان حکومت د چارواکو سره خبرې نه کوي تر څو پورې امریکایي ځواکونه په مکمل توګه وتی نه وي.
هغوی خو په قطر کې کېناستل، یو ته یو رنګ ورکول، بلو ته بل رنګ ورکولو، اوس بیا هم دواړو خبرو ته چې سړی وګوري، نو د طالبانو ویاند وایي چې تر څو مو د امریکا سره لوازنامه نه وی شوی، هغه ته دغه لوازنامه شرایطو ته نه رسیدلی تر هغه نه کینو، دا د مخکې هم دغه خبره ده، د اوس هم دغه خبره ده، په دې کې خو نوی څه نشته. او خبره هم دغه ده چې امریکا خبرې شروع کړې دي، نو هغه وایي چې لول امریکا او طالب خبرو ته کینی، هغه څه موافقې ته رسیږي، د هغې وروستو بیا افغانان په خپل منځي خبرو باندې کینی، نو په دې کې خو څه هغه نشته. البته د بیان د هدا پوری سو کې یو شان کی سو کې بل شان کی.
ډیره مهرباني بروس خان صاحب،
مننه.
اوس تاسو وګورئ پاکستان ته چې د پاکستان د پارلیمان یو کال پوره کیږي، خو په پاکستان کې اپوزیشن یا مخالف ګوندونه وایي چې مخالفین زورول کیږي د ادارو په ذریعه باندې جیلون دا چول کیږي، او وسنۍ حکومت چې دی د ناکامۍ په لور روان دی. اورنګزیب خان پر رپورٹ راغی.
د پاکستان په خونه صدر آصف علي زرداری ویلي دي وزیر اعظم عمران خان د امریکا سفر په وخت ویل پاکستان په خونی حکومتونو عربونو روپې خوړلې دي، خو دا حکومت وزیر اوس د دوی د خزانه صلاحکار دی او باید چې عهد هم ونیسي. بل خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي حکومت ته د اتلسم ترمیم ختمولو اجازه ورنکړي. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبو ته د حقونو یقین کولو لپاره اتلسم ترمیم ختمول غواړي، په میډیا قدغن لګول غواړي، دستور ماتول غواړي، خو پیپلز ګوند به چرته هم د دې اجازه ورنکړي. دوی وایي چې دلته پوځي امیرانو حکومتونو موده زیاته پاتې شوې ده، خو د بده مرغه جمهوري حکومتونه هم جمهوري نه دي.
پاکستان آج بھی وہی غیر جمہوری پاکستان ہے جہاں سیاسی مخالفین پہ جھوٹے کیسز بنا کے ان کو.
بلاول بٹو وہی پاکستان نن ہم غیر جمہوری حیوات دے چرتا دا سیاسی مخالفین پر ضد د دروغ مقدمه د سیاسي انتقام لپاره جوړول شي. پیپلز ګوند تر څنګ نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم د پاکستان تحریک انصاف په حکومت دغه تور لګوي چې سیاسي انتقام لپاره د ریاستي ادارو استعمال کوي. پاکستان مسلم لیگ نواز تور لګوي چې د دوی غړو پر ضد حکومت احتساب ادارې، د نشه یي توکو مخنیوي ادارې، د پولیسو او ځلي انتظامی استعمال کوي. موجوده وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاید خاقان عباسی او پخوانی صدر آصف علي زرداری د نیب لخوا په مقدمو کې په بندیخانو کې دي. دغه شان یو شمیر د پارلیمان غړي په نور مقدمو کې په جیلونو کې دي. د وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلې دو غړو علي وزیر او محسن داوړ تر اوسه پورې پروډکشن آرډرز د پارلیمان سپیکر نه دي جاری کړي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری نن احتساب عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان بهر هیوادونو او خصوصي توګه امریکا کې دا خبره کړې ده چې پخوانی حکومتونو اربونو روپۍ خوړې، خو هم د هغه پخوانی حکومت وزیر یې د خزانه مشر کړی دی. آصف علي زرداری وایي چې حکومت د خزانه صلاحکار حافظ شیخ دې هم باید ونیسي، ځکه چې دوی د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانه وزیر وو. اودین د تپوس وکړي چې هغه لوټره عربونو روپې سشوي. وزیر اعظم عمران خان اکثر له پخوانی حکومتونو باندې سخت تنقید کوي، خو مرکزی کابینه کې زیاتره یې د پخوانی حکومتونو وزیران هم شامل کړي دي. پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي تیر حکومتونو بدترینه کرپشن کړي دي، او کشر اوس دوی هغه رقم خزانه کې جمع کړي کوم یې غیر قانوني توګه پیدا کړي وو، نو ور باندې به مقدمه ختم کړي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره شو، په یو کال کې سو کړل او سی ونه کړل. څېړونکو د دې په نظر ګوري یو رپورٹ ارشد حسین تیار کړی دی.
په داسې حال کې چې د کال 2018 د عام انتخاباتو وروسته جوړې شوې د قومي اسمبلی د پارلماني کال د مکمل کېدو اخیری غونډه نن پیل شوې، او ناقدین وایي چې د نوې قانون سازۍ د ایوان د اختیار کارولو او اسمبلی کې د وزیر اعظم د حاضرۍ په حواله د دې کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې. مطبوعات وایي چې د راتلونکي اګست میاشتې په 12 نیټه به د قومي اسمبلی د تشکیل یو کال بشپړ شي، چې پکې اوس هم 50 سرکاري او شخصي قانوني مسوده په قائمه کمیټیانو کې د التواء کار دی. د ایوان د اصول او ضابطو تر مخه د یو کال په موده کې د قومي اسمبلی یو سل ډیر شورزه اجلاس کېدل لازم دی، خو موجوده اسمبلی په خپل لومړی پارلماني کال کې یو سل شل ورځې هیله پوره کړي، او په دې کې د دواړو ایوانونو د شریکي غونډې درې ورځې هم شامل دي. په داسې حال کې چې قومي اسمبلی به د اگست د میاشتې په 12 نیټه خپل لومړی پارلماني کال ترسره کوي، خو ناقدین وایي چې د قانون سازي د خپل اختیار کار خپرولو او د اسمبلی په غونډو کې د وزیر اعظم عمران خان د حاضرۍ په حواله د دې مجموعي کارکردګي د پام وړ نه ده پاتې شوې. وتلی خبریال، لیکوال او د پارلماني چارو څیړنکار ایم بی سومرو د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي دا یو کال اسمبلی د هنګامو ښکار پاتې شوې او په دې کې کومه د پام وړ قانون سازي هم نه ده شوې. او بیا وایي دا لومړی اسمبلی ده چې شپږ غړي په جیلونو کې بندیوان پراته دي. هغه وایي دا کله نه چې د هیواد پارلمان په لومړي ځل په وجود کې راغلی، هغه خو په آئینی ډول خود مختاره او بالادست ګڼل کیږي. ولې ځمکني حقیقتونه د دې پر ضد دي؟
زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ملک کا کمزور ترین ادارہ رہا ہے اور ان کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس اور لاچار رہا ہے. زیادہ ناکامیاں ہیں وہ ہر حکومت کے دوران سمجھوتے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ جو طاقتور ہونی چاہیے وہ نہیں ہو.
هغه وایي ځمکني حقایق ښایي چې پارلیمان د هیواد تر ټولو کمزورې اداره پاتې شوې ده او د اختیار لرلو باوجود بې وسه او لاچاره ده. سرګند دی وی چې دا مهال د قومي اسمبلی شپږ غړي په جیلونو کې پراته دي چې پکې د شمالي وزیرستان څخه محسن داول او علي وزیر هم شامل دي. او د مخالف سیاسي ډلو د وار په وار غوښتنو باوجود د قومي اسمبلی سپیکر د دغه غړو ایوان ته پلان دی کولو کې ناکامه پاتې شوی دی. په یو کال موده کې د قومي اسمبلی په دولس غونډو کې لس بیلونه منظور کړي شوي چې پکې فاینانس اکټ 2019 او دوه زمینی فاینانس بیلونه هم شامل دي. او په دې کې دوه بیلونه داسې هم دي چې مقصد یې د نوي قانون سازۍ وروستو په رسمي ډول زاړه قانون منسوخ کول وو. د قومي اسمبلی څخه منظور شوی د نورو بیلونو ترڅنګ په دې کې شپږویشتم آئینی بدلون هم شامل دی چې تر مخه د هیواد په قبایلي ضلعو کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی چوکۍ زیاتې کړې شوې وې. دا قانوني مسوده د مئی په 14 نیټه محسن داوړ وړاندې کړې وه چې اوس هم په سینټ کې د منظورۍ لپاره پرته ده. ښاغلی ایم بی سومرو وایي که د تیرو وختونو د قومي اسمبلی کارکردګۍ ته وکتل شي نو دې اسمبلی کې دومره قانون سازي نه ده شوې.
جو وزیر اعظم صاحب ہیں تو اس کی بھی جو پورے سال میں حاضری جو ہے وہ بہت کم رہی ہے، اور وزیر اعظم کوئی نیئر اباؤٹ کوئی 10 سے 11 اجلاسوں میں شریک ہو پائے ہیں.
هغه وایي په دې یو کال کې د وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته حاضری هم کمه پاتې شوې ده. او هغه په یو کال کې هیله لس یول زله د قومي اسمبلی په غونډو کې شریک شوی او زیاتره وزیران هم د اسمبلی نه غیر حاضر پاتې شوی دي. د قومي اسمبلی په ویبپاڼه د ورکړې شوو معلوماتو تر مخه په قائمه کمیټیانو کې د التواء کار شپږ 50 قانوني مسودو کې د حکومت 45 او د مخالف ډلو 120 بیلونه شامل دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
او د مرګ سزا تل عمر سزا سمره وی 25 کاله کسوار لس کاله یا عمر قید سزا وای ستا. پاکستان سپریم کورټ اوس په دې موضوع باندې باس کوي او ورج دا مسله عمر لپاره سم شي. پیر ولا شر استا باندې رپورټ را لګل دي
د عمر قید سزا شوی یو کې دی لخوا د اغه د سزا کمی په خواص باندې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ټول عمرې بند مودې د ټاکنې پریکړه کړې ده. او سپریم کورٹ مشر قاضی پدی اړه د لارجر یا یولوی بین جوړولو سره سم صوبایي حکومتونو ته نوټس هم جاری کړی دی. سپریم کورٹ مشر قاضی د عمر بند سزا د مودې ټاکل د اولسی مفادو سره تړلې او مشر قاضی په کو تکړه چې د عمر کېد د سزا یو غلط مطلب ده هم غستل کیږي چې ګنې دغه موده 25 کال ده. وتلی قانون پوه جیل کې بندیوان کې دیانو د خیر خیګړې لپاره کار کوون کې د یو غیر دولتي ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ هم د سزا مودې په سر د اندېښنو پخلی کوي. خو دې ټینګار کوي چې دا هم ډیره ضروری ده چې اعلی عدالت په مناسب وخت کې د عمر کېد یا د نورو لویو سزا شوي کې دیانو فیصلې کول باوري جوړ کړي.
خبره دا چې ټول نه پہله چې دې یو کیسونو کې 18 سال پورې هم خلک جنونو کے فیصل ہوتا پیلونو کے نازی ڈاکٹر نہ پہلا سزا زیاتوانو نہ پہلا یا لارجر بینڈ دا ڈیسیجن ہو کی چھ مو بو فیصلہ بو ٹائم لیمٹ سو رہی اگر کے بو کہو یا خود ہی اس دا ماڈل کوٹ جوڑ کو میش حافظ اور جو کہ سڑی پاسی کی جسٹس ہری جسٹڈ بری اصول دا اگر مخ کے کمزور فیصلے مخ کے لاشی اگر بعد اگر فیصلے نل اینڈ وائڈ سی نو پہلا خبر ہے خدا دا جے دے دیشی بندے دی ٹائم فریم کی دی مناسب ٹائم فریم نہ پنجا رزے اور نہ پندرہ سال
دا په داسې حال چې د پاکستان د حکومت لخوا ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې تیزندې په سزا لګیدلې عارضي بندیز اوچتولو په سر د بشري حقونو تنظیمونه سخت غبرګون ښایي، او د تیرو څو کالو راهیسې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمارلی شي چېرته چې د مجرمانو د تیزندې کولو شرط تر ټولو زیاته ده. او په وروستو کې د سپریم کورټ مشر قاضي دا هم په ګوته کړی وه چې که دوی یو پیره د عمر قید سزا موده وټاکله، نو کیدلی شي بیا یو مجرم د عمر قید د سزا په ځای د پانسۍ د سزا لپاره په فریاد کولو مجبوروي. خو لیاقت بنوري اډوکیټ د یو قاضي د خولې د دومره سختې سزا په حق کې تړلو خبرو باندې هم ټکونه کوي او وایي
کله چې چیف جسټس یا هډ اف د ډپارټمنټ ارګنایزیشن هغه خپل مایند اوپن کړي، نو دا مطلب دا چې هغه یو ډیکټیشن ټول باغه فالو کوي. نو زه پرسنلی آی ډونټ لایک دیس چې دا داسې خبره پہلا ہو کی وغیرہ پس بھائی دا بین جوڑائی بین جوڑ کر رہا ہے اگر کہ دا شہ کر رہا ہے نو اگر بزیاد بہتر ہے نو دا دمکینے اور دیسی انہوں سارا کہتا ہے نو ساڑی مرگ جرم کئی اگر تا دے کانسیکوینسز پتہ ہی اگر بہم کئی نو دا دے مطلب دا نشو سے دے سارا مخالق تو بگار شی
د ملکی قانون د لاندې ترهګرې قتل شوکې اغوا او نشئیز موادو د قاچاقو په شمول یو شمېر جرمونو په سر د مرګ یا د عمر قید سزا ټاکلې شوې. د هیواد په بندیخانو کې د تیزندې سزا شوې مجرمانو شمېرې تر 8000 پورې ښودلې شي، خو د عمر قید یا ټول عمري بند سزا شوې مجرمانو مستند شمېرې لا مخې ته نه دي راغلې، او د قیدیانو د مرستو لپاره کارکوونکو تنظیمونو تر مخه په دې کې لویه شمېره داسې قیدیانو ده چې ټول عمر په جیلونو کې تیر کړي خو بیا هم کیسونه نه فیصله کیږي، او دوی د دې صورتحال مسؤلیت د حکومت نه زیات په عدلیه اچوي. که څه هم د پاکستان اړوند د فوجداري قانون 55 ماده تر مخه د عمر بند سزا 25 کاله جوړیږي، خو د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا دغه ماده د تشریح سره اتفاق نه لري.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
تاسو اوس بوزو د چین کې مسلمانان چې کم دي په کومه سیمه کې ویغور مسلمانان او د هغو چې کم ژوند دی هلته چې کم صورتحال دی په دې باندې یو رپورټ طرف ته د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود وړاندې کوي.
د لسو لاکو نه زیات د ویغور مسلمانان په کیمپونو کې قید ساتلی شوي دي. چین وایي دا د بیا زده کړې مرکزونه دي، خو ناقدین وایي دا د ویغور د پیژنګلو او د مذهبي عقایدو د ختمولو لپاره کیږي. د دې سره سره د الهام توتی په شان د ویغورو د حقونو د تحفظ لپاره مبارزه کوونکي هم غلي کړل شوي دي. د مشهور سکالر د کال 2016 راهیسې د عمر قید د سزا په جرم کې بندي دي. د چین چارواکي د باندې د ملک تقسیمولو تورونه لګولي دي، خو د ده لور جوهر الهام وایي د دې پلار کله هم د تشدد او بیلتون خبره نه ده کړې. دا یره لري چې کیدلی شي هیڅکله د خپلې کورنۍ د غړو سره بیا خبرې ونه کړل شي. الهام وایي په سینکیانګ کې هر وخت د خلکو سخته څارنه
کیږي.
زما یو ذاتی ملګری تیر کال دغه علاقې ته تللی و. دې راته ویلي وو چې کله دا د یو چیک پوسټ نه تیرېدله، نو د دې عکس په دغه وخت د علاقې په اتو بیلابیلو ځایونو کې لګېدلي غټو ټیویانو باندې وښودلی شو. دا ډېره عجیبه خبره چې دلته بیخي پرایویسي نشته، یعنی شخصي پرده نشته.
امریکای را دل لري چې د ویغورو بندیخانو کې د لاس لرلو په تور کې د چین د ویډیو د سار کمپنۍ هایکویژن ته د آلاتو ورکولو باندې بندیزونه سخت کړي. د نړیوالو مذهبي آزادو لپاره د امریکای سفیر سیم براون بیک وای د امریکا کانګرس کې په دې خبرې کیږي.
There are bills in Congress where people are putting forward
ideas of Congress کې د نورو کمپنو په اړه هم غور کیږي، او داسې یو شمیر قراردادونه هم وړاندې کړل شوي دي، خو د امریکای د حکومت لخوا د هایک ویژن په اړه خصوصي تشویش موجود دی.
د جوهر الهام وای دا به د هغو کمنو خلاف د زورونې د هر ګام مرسته کوي څوک چې د ویغورو د بندیخانو په چلولو کې مرسته کوي.
No matter food company, technology company, camera company, no matter what company.
دا هیڅ معنی نه لري که هغه د خوراک کمپنی وي او که د ټیکنالوژي او که بیا د کیمرو کمپنی ولی نه وي. دا هم هیڅ معنی نه لري که یوه کمپنی وړه ده او که بیا غټه ده. تر څو پورې چې دې د بندیخانو جوړولو کې مرستې کړې وي نو زه به د دې په پاتې کېدلو کې مرسته نه کوم. زه به غواړم چې د امریکا حکومت د دوی بایکاټ وکړي.
چین په خپل ځان د مذهبي حقونو د خلاف ورزو یا سرغړونو تورونه ردوي. د چین د خارجه وزارت ویان لیوکینګ وای داسې تورونه د چین په کورنیو چارو کې مداخلت دی.
مونږ د امریکای نه غوښتنه کوو چې په چین کې د مذهبي ازادو صورتحال او د مذهب په حق له د چین پالیسۍ په صحیح انداز کې وګوري او د مذهبي چارو په بانه د نورو ملکونو په کورنیو چارو کې د مداخلت نه ډډه وکړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وروستو کې د الهام او د مذهب په بنیاد د زورونې سره مخ د نورو کسانو سره په وایټ هاوس کې لیدلی وو. امریکا په دې غور کوي چې په چین کې د ویغور سره د سلوک په اړه د چین په چارواکو بندیزونه ولګوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
په پاکستان کې چې کوم شمالي وزیرستان دی جنوبي وزیرستان دی هلته وروستۍ کې چې کوم تشدد پیښه شوې دي سلنکاران وایي چې د دې مطلب دا دی چې په سیمه کې اوس هم طالبان دومره توان لري چې هغه حملې وکړي او تشدد وکړي. احسان محمد خان پیو سړنیز رپورټ تیار کړی.
د جمعې په ورځ شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په پاکستانی فوج تر سره شوې د غبریدونو وروستو سړنکاران وایي ښکاریږي داسې چې اوس هم په یادو دواړو سیمو کې ترهګر خپل هدف په نښه کولو توان لري. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې چې فوج د ترهګرو پر ضد کوټلي عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د ترهګرو جالې په مکمله توګه ختم کړي دي، خو بیا هم ترهګري ډلې په دغه سیمه کې د پولي اخوا بریدونه پلانوي او خپل اهداف په نخه کوي. په دې اړه نوموړی وویل سرګندېږي چې تحریک طالبان پاکستان په دغه سیمو کې اوس هم فعال دي او دا د افغانستان د حکومت او هم د امریکا ذمواري جوړیږي چې په دغه سیمو کې د ترهګرو پر ضد کاروایی ترسره کړي. تلت مسعود زیاته کړه که چېرې په حقیقت کې د افغانستان حالات ښه شي هلته سوله او قلاره راشي او په دغه هکله حقیقي پرمختګ ولیدل شي نو د دې ډیر مثبت اغیز به لازم د پاکستان په پوله ښکاره شي. د دفاعي چارو یو بل ماهر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي د دغه بریدونو سرګندېږي چې ترهګري ډلې او هغه عناصر چې نه غواړي په منطقه کې کلاره راشي د دغه بریدونو د لارې د امریکا پاکستان او د پاکستان او افغانستان خپل منځي اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ کول غواړي.
نو معلومی کې دا چې د افغانستان امن د پاره چې کوم کوشش دی او دغه کوشش شاو په دغه کې چې اوس عمران خان کوم د امریکا دوره وا ریته چې په کوم نظر کتل کېږي نو د دغه اثر کمولو د پاره بل طرف ته توجه راګرځولو د پاره او بل د افغانستان امن نو اصلول او په داسې موقع کې چې ډېر نږدې شوی دی غیب ته یو قسم د رخصار د سرون په اوس هم دا ښکاره کول چې یاره سیمه په امن کې نه ده. د امن د خطې دپاره چې کوم کوشش دی هغې ته نقصان رسولو دپاره ویمه چې دا دواړه بریدونه د دې ډېر لوی تعلق دی، یو بل سره هم او بل په ټایم سره هم، او دریم د افغانستان نسبت سره او بل د امن بې عمل سره.
وتلی انګریزی ورسپانې ایردان هم ګواښ لا ختم شوی نه دی. د سرخط لاندې خپل اداریه کې لیکلي دوه ځان ځان لا بریدونه چې د هیواد په بیلو بیلو ځایونو کې رامنځته شوي چې پکې لس امنیتي عسکر وجل شوي. یو وار بیا هغه ترهګر ګواښونه ښایي چې پاکستان لا ورته ماتې نه ده ورکړې. پاکستان د اوږدې مودې نه دا وایي چې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ باغیانو په افغانستان کې کومک او پناه موندلې. اداریه زیاته کړي د هیواد دننه هم د دغه ګواښ پر ضد امنیتي ګامونه مضبوطول ضروری دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز دا یو تھن ٹینک دے واشنگٹن ڈی سی کی پری کے دے عمران خان چې د پاکستان کم وزیر اعظم دے هغه امریکې ته راغله او د هغه رسوی غونډه شوې ده. دې غونډه کې چیرونکو باس کړی دی، چارواکو پکې خبرې کړې دي. موږ به تپوسونه کوو د خپل خبریال پیر زبیر شانه کم چې دی غونډه ورغله. سلام شه پیر صاحب،
په خیر.
د امریکا د امنیتی چارو په دې افغانستان کې د امنیتی چارو په اړه د امریکا پر راتلونکو تګدار کې په دې غونډه کې څه باسو شو، څه خبرې وشوې؟
با دې کوم نن باسو دا دې کې چا خبرې وکړې، هغه دې د یونایټیډ سټیټس د امریکې سپیشل انسپکټر جنرال فار ریکنسټرکشن ان افغانستان دې ته سیګار وایي. دا یو ادارہ دا، دا یو انڈیپینڈنٹ ادارہ دا. دوی کار دا دے چې افغانستان کې کوم ترقیاتی کارونه کیږي، چې کوم الته فنډونه ورته ورکیږي، اسپیشلی چې کوم افغانستان ځواکونه دي هغوی ٹریننگ هغوی سره چې کوم کومک کیږي، دوی هغوی آڈیٹ هم کوي، هغوی باندې څیړنه هم کوي او یو حکومت ته یو رپورٹ وړاندې کوي. او په دې یو خاص یو سلسله د رپورټونو شروع کړی دا غوی ته دی وایي چې لیسنز لرنډ، چې کوم سبقونه مونږ اوسه پورې واخیستل، سمو زده کړل دومره وخت کې. نو اکثر ډېر خبره وکړه دوی چې خلک وایي چې دا د اتلس کالو جنگ دی، خو ځنه خلک وایي چې نه دا اتلس جنگونه دی یو یو کال والا، خو دوی وایي چې دا زوایم چې دا شپږ دېرش جنگونه دي، چې ولې چې هر یو کس هلته چې کوم وي امریکایي چارواکي کا فوجي وي کا سویلین، یا شپږ میاشتې تیری بیا بدل شي. نو بهرحال هغه هغوی د رپورټ نن وباسلی دی تیری میاشت خو نن یې پبلک کو، او په هغه رپورټ کې دوی وایي چې څه ستونزې دي او څه پکار دي او څنګه د یو بل مختلف حکومتي ادارې چې یو بل سره دوی هغه وکړي کوآرډینیشن. نو چې کوم داسې مسلې دي د افغانستان پر هغه کې بنیادی چې کوم ستونزې دي، لکه بدعنوانی شوه، کرپشن شو، د افغانستان د ځواکونو ټریننګ شو، نو په دې اړه دوی خبرې وکړې. دا رپورټ دی، رپورټ یې خلاصه بیان کړه او بیا نه پس دنه سوالونه وشو. ما ورنه یو تپوس وکړو او ما ورنه دا تپوس وکړو چې تاسو خدا کوي ولې چې په اپریل کې د سړی چې کوم جان سپوکو دی دا خبرې کړې وي، د وی چې امن چې کوم خبرې کیږي یا چې کوم ډیل وشي طالبانو سره، وی چې ما یره داسې داسې نه چې کوم سیزونه ښه سیزونه مونږ په لاس راوړي دي هغه په لاسه ونه بیلو. نو هغه وویل چې مونږ مقصد دا دی چې تاسو تیاری کوئ د امن پاره، نو پکار دی چې تاسو هغه هوم ورک ورته وکړئ. هغه داسې چې فرض کس دا افغان حکومت دی دا په بارني امداد باندې دی، که ته ځواکونه ورنه وباسې نو داسې نه چې امداد هم کم شي، چې امداد کم شي نو حکومت به کمزوری شي او داسې خطر هم ده چې سره ختم شي. نو مکه جواب مالم را کو دین علاوه نور دنه تپوسونه وشو.
پاکستان رول
حق لا دنه تپوسو شو، خو د ویل چې زه هغه جواب نور کوم ولې چې دا ما کار نه دی. دا چې کوم کوشن یو پاکستانی صحافی ور نه کړو د پاکستان په دا دروغ باندې، د پاکستان چې کوم ډاټګي کوي هغه کس په مطابق، او چې ترهګر ساتي او خپل عمران خان ویلی چې مونږ په خاور ډیر ترهګر تنظیمونه دي، نو دوی چې دا د پالیسی هغه خلکو کار دی، مونږ کار دا نه دی چې هغه سيزونه، مونږ کار دا دی چې کوم افغانستان کې دنه صورتحال دی په هغه باندې یو رپورت حکومت ته ورکو، او بیا هغوی کار دی چې هغوی څنګه کوي. نو بهرحال د دا خبره وکړه چې د بدعنوانی کرپشن د دا و چې ډېره غټه مسله د افغانستان کې، او دین علاوه بشری حقوقونه چې کوم الته پامالی کېږي دا هم ډېره غټه مسله ده. ولې چې طالبانو مکه سیزونه بیا استعمالوي خلک ریکروټ کولو لپاره، بیا دا باندې کوي چې ګوره کرپشن.
دا سیګار رپورټ په داسې وخت کې پرسب ریلیز شوی دی یا په واشنگټن ډی سی کې وړاندې شوی دی چې په افغانستان کې پرون د انتخاباتو لمنه قدم خوځل شوی دی، دا سامان لري ځکه چې دا قسم رپورټ چې په خارټو کې دا دعوه شوی دی چې افغانستان کې کرپشن دی یا په افغانستان کې امنیت نشته یا په افغانستان کې طالبان چې دی هغه خطر دی اوسم، نو دا خو د موجوده حکومت لپاره کم چې تزر اشرف غنی دی هغې لپاره مخالفین بطور هتیار
وسله استعمالول شي. بالکل دینه دا ته پوسو شو چې ګوره تاسو د تیر کال یو د نن انټرویو شو کال دوه مخ کې نو دب د کرپشن په ایشو خبرې کړې و، نو دنه ته پوسو چې آیا د افغان حکومت د کرپشن لپاره اوس ګامونه اخیستي دي، حالات بدل شوی دي؟ نو دوی چې هغوی باندې زه خبرې په دینه کوم چې هغه باندې کار شروع دی او دا رپورت پر راځي سو میاشتو کې، نو دوی چې اخی و تاسو وینئ چې دوی څومره څه کړي دي څومره څه نه دي کړي، خو بهرحال موږ افغانستان حکومت ته وایو. نو الیکشن په وکړه د امنیت په حق لته پوسو شو، همدغه هغه وشو چې پرونی اول ورځ و، نو هلته دماکه وشوه، هلته حمله وشوه، نو دوی وویل چې هغه بل کس چې کوم ورسره ناست و هغه جواب ورکو، هغه وویل چې یو پلان شروع دی د الیکشن لپاره، یو باقاعده پلاننګ شوی دی د امنیت سیکورټي ورکولو لپاره، نو هغه ډیټیلز به هم راشي. خو بهرحال دنه دا تپوس شو چې آیا د افغانستان ځواکونه به په دې قابل وي چې دوی سیکورټي په الیکشن کې ورکي؟ نو دا وویل چې زه په دې څه نشم ویلې، ولې چې دا خو کوشش دی مونږ، خو دا به میدان پته لګي چې آیا دوی څومره قابلیږي. نو خامخا پلان هم شته او کرپشن چې کومې شو دی چې مونږ هم بار بار هغوی سره کوو، او په سو میاشتو کې به رپورټ راځي اکی به تفصیل په دې خبره کېږي.
ډېر مهرباني پیر زبر شاه صاحب،
ډېر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
سواد ته په سواد کې د شلتالو میوه چې دا لکه څنګه چې مڼه مشهور ده، څنګه چې مالټه مشهور ده، څنګه چې د سواد سند مشهور دی، څنګه چې د سواد نورې خبرې مشهور دي لکه ټراؤټ میوه وغیرہ، دا شلتالو مشهور ده. د شلتالو میله روانه ده. فیض ظفر وته تللی دی.
دا سواد په زری ریسرچ انسټیټیوټ کې نېشنل پیچ فیسټیوال یا د شلتالانو قومي میله وشوه چې پکې د هیواد د بیلابیلو سیمو د پوهنتونونو طالب علمانو، استادانو او زمیدارانو ګډون وکړو. سواد چې د هیواد د ټولو نه زیات د شلتالو پیداوار کوي، او د دې میلې مقصد هم دا و چې زمیدار د شلتالو باغونه اوس د هیواد په نورو سیمو کې هم ولګي. دا شلتالو د بوټي نرسیانې دی وخت کې صرف په سواد کې دي، او د نورو سیمو زمیداران اوس د سواد نه د شلتالو بوټي وړي او باغونه ترې لګي. او تیر یو کال کې د سواد د بوټو د 15 نرسیرنو نه زمیدارانو د 3 کروڑ روپو نه د زیاتو د شلتالانو بوټي ولیدي. دغه فیسټیوال تر اغله د نرسری یو مالک فضل ربی دی وتوای چې د کوم کوم ځای زمیداران دا غونه د شلتالانو بوټي وړي.
د سواد نه علاوه و زمنګ ملکند ویژن خټول چې پکې سوادوم شامل دي، د دین علاوه د مظفر آباد یا د کشمیر هغه ګرمي علاقې چې کمی کې شلتالو کیږي، ال تمزي کمځه کې خوبانه کې دا د بلوچستان دا غي سره پیرلل یو ځای کې و زمنګ د اتم شلتالو په بلوچستان کې ملګي. او بل غټه خبردار چې نرسری جون کې دلته تیاریږي، نو اوس د پنجاب پاغ علاقو کې کمځه کې چې دا ارلی ګرینډ فلوریدا کینګ کیږي هغه ټول ال توس د دې باغونه لګي او ښه کامیاب دي.
د سواد په زری ریسرچ انسټیټیوټ کې په تیر سلویخ کال کې زری ساینسدانانو د شلتالو 100 قسمه بوټي دریافت کړي دي چې په دې کې د اتل سنا تر 100 قسمه پورې بیلابل شلتالان په باغونو کې کیږي، او زری سائنسدان وای چې سنور قسمونه به هم زر اغوی زمیدارانو له ورکی. د سواد زری ریسرچ انسټیټیوټ ډایریکټر محمد ایاز خان په دې اقله ډیو توای
د شلتانانو منګه د اوس پوری جی د 40 سال کې تقریبا 120 اقسام منګ ترغلی دي په 15 مختلفو پروجیکټونو کې یا 15 مختلفو سورسز نه جی په دې 120 قسمونو کې جی منګه د اوس پوری چې کوم منګه د دې ریسرچ انسټیټیوټو سلیکشن نه او هغه بیا زمیدارو ته رسیدلی دي هغه تقریبا 18-20 قسمونه دي.
دی وخت کې شلتالان د 15 یا د مئی د میاشت نه شروع شي او د 9 یا د ستمبر د میاشتې پورې کیږي، خو د نوي قسمونو لقبل به بیا شلتالان د 3 یا د مارچ د میاشتې نه تر 10 یا د اکتوبر د میاشتې پورې کیږي، چې ولسته به د ډیر وخت پورې د خوراک لپاره شلتالان میلاویږي او زمیدارانو ته نوره فائده میلاو شي. زمیدارانو ته د شلتالانو د فصل نه ښه آمدن میلاویږي او د سړکونو جوړېدو سره به زمیندارانو ته نوره پیدا هم میلاو شي. دا شلتالانو د دغې قومي میلې ته راغلی زمیندار بغجمیل ډیوه ته وایي
زموږ خرچې کمې شي، ریټونه دغه هم پوره دي، خو زموږ خرچې سیوا دي جی. نو خرچې خو زموږ د زمیندار د بس خبره نه ده، کنه باغونه چې موږ څومره بسواد کې ولګول یا کوم دا نرسرۍ چې څومره موږ ولګولې نو د دې قیمت نه پوره کیږي جی. دا انشاءالله چې دا قیمت لا محدوده شي دی، خو مسله دا ده صرف چې زمون خرچې سیوا دي، زمون چې ترانسپورت مسلې حل شي، زمون ان شاء الله روډونه روان دي چې دا روډونه زمون څومره خولي شي او په وخت باندې زمون منډای ته مالونه ورسیږي نو موږ ته بس خاکیږي نه.
په سواد کې د ټول هیواد 80% شل تعلق پیداوار کیږي او سواد کې په 15 یا زره اکړه ځمکه باندې د شلتالانو باغونه دي او هر کال دی باغونه کې د شلتالو 50 زره ټنه نه زیات پیداوار کیږي او د سواد زری ریسرچ انسټیټیوټ کې اوس د شلتالانو خالص جیم هم جوړول کیږي. د ملي چارواکي وایي چې د دې ملي مقصد هم دا و چې د سواد نه علاوه د نورو سیمو زمیندار هم د شلتالو باغونه ولګي او په کم وخت کې زیات پیداوار وکړي چې زمیندارانو ته فایده میلاو شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیوا، سوات.
خدای دې سواد ترا ول د سواد په بهانه سواد کشل تعلق ته ګوري، کمنی ته ګوري، کده سواد سند ته ګوري، کده سواد ډندونو ته ګوري، کده سواد د خلکو خبرو ته ګوري، هر شی ډیر خون ورکی چالا او انسان لا او د خون نډکی خبرې وی دغلتا. بہرحال سواد کې و سړکونه هم کمزور دي او د امنیت حالت چې دی وسم داسې مشکلات خلک وجزې بزشته لري. اوس یو بل رپورٹ تر ته ځو، دغه رپورٹ چې دی د پچانګ غلې کې یو ماشوم دی چې چترې خرسي ډیورډیو خبريال ابراهيم شینواري چې په نظر پریوت نو خبرې سره وکړي.
تاسو نوم دی؟
ابرارالحق.
ابرارالحق، او ته کوم ځای؟
نوخار.
نوخاري دلته دا چنګل غلې ته څه پر راغلي؟
کار کو
نه څه کاروبار کوي؟ چترې خرڅي. نو دلته تاسو مره وخت شو چې راغلي؟
دلته دودري میاشتې شو چې راغلي.
دودري میاشتې شو. ستاسو کورنۍ نور کسان تاسو سره شته؟ پورا کور راغلي. ستاسو نور چې کوم رونه خويندې خپل ار دغه څه کار کوي؟
هغه لنډي کار کوي.
څه شي؟
لنډي.
لنډي هغه څه یې
پانچوان کې خپل.
ها 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 ها. نو څومره ستاده چترې خرڅي څنګه ستاسو کاروبار څنګه دی؟ ماته خو
گزارا کوي.
ها، 2 روپے د ورځې ګټي. 2000 روپے ګټو د ورځې. 2000 روپے د ورځې دا خو ښه بیا کنه. پغه پیسې څه کوي بیا ته؟
نور چترې کور خرچه په چلو.
کور خرچه او تاسو کول دځي؟
او
سبق یې؟
او
کوم ځای کې؟
پندې
کې. پندې کې؟ نو ته خو نو خان راغله سبق په پندې کې؟ ها، نور نه خوینده ستاسو ته؟ ا ا څومره څوک دی څه کار کوي؟
او کور کی
څه کار کوي؟ هغه
کور کی
هغه ستانه مشران دي کشران دي
مشران.
نو تا دومره چې کم عمر دی دا کاروبار ته ولی شروع کړ؟
بس کاروبار خو وکړم.
Thank you.
د دې خبرونه وخت پای ته رسیدل. سانډوز دا انجینیر دی ټلویزیون، او زبیر دا انجینیر دی د ریډیو، او د دې پروګرام پروډوسر دا سمین ایسن. زه رحمان بونره هم سوله زو کې بس د دې ټکر سیب د پروګرام نیمو شپو سندرو سندري خون کړی سره سره کوړند راځي. اوس موږ دراته اجازه او خپل خیال ساتئ.